وی وی ډیوا د دې ماخمنې خبري خبرونه د اهم رپورټونو سره ټکی. چین په پاکستان کې د خپل وګړو د امنیت اختیار کې اخیستو وړاندیز کړی. رائټرز خبري ادارې د زرایو د قوله د خبر ورکړې او زیاته کړې د چې په دې باب د دوو ملکونو ترمنځ حساس مذاکرات شوې دي. د پاکستان جواب به څه وي؟ امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا د پاکستان غوښتي چې ادریس خټک ته د غیر پوځي عدالت کې د قضیه اوریدنې حق ورکړي. پوره 15 کاله وشول چې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک په پاکستان کې بې درکه کړل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د سرکاري پانتونونو او سازانو مشانو او چارواکو د دغه پانتونونو د بحراني حالت په اړه بحث کړی. ولکې چې صوبه کې سرکاري پانتونونه سمدستي 15 عربو روپو ته اړتیا لري کنه تړلې به پاتې شي. او په وایټ هاوس کې د امریکا د موجوده صدر بایدن او منتخب راتلونکي صدر ترامپ ترمنځ ملاقات. ترامپ د خپل آینده حکومت د اوهدو لپاره نور اهم نامزدان هم اعلان کړل. د دې ترڅنګ په منځنی ختیځ کې د حزب الله او حماس د وړتیاو په باب د امریکا د استخباراتو تازه جاج در سره شریک کړو. نور رپورټونه به هم لرو په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره عمل پاتې شي. ستړي مشه په خیر راغلی. د وی وی ډیو په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامه احساس کوربایم. دا وخت په خبر کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نهنیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. پام وکړئ د دې سات اهم خبري رپورټونه ده. د یو رپورټر مخه چین په پاکستان کې په مختلفو منصوبو کې د کارکونکو چینایي وګړو د حفاظت یقیني کولو لپاره یو ځل بیا په غهواد کې د خپل امنیتي ځواکونو د ګمارلو لپاره په پاکستان باندې زور راوړی دی. خبری ایجنسی رائټرز دا رپورت په داسې حال کې خپور کړی چې په ورستیو کې د کراچۍ نړیوال ایرپورټ سره د چینایي چینایانو په قافله باندې برید کې دوه چینایان وژل شوي او یو ژوبل شوی وو. په پاکستان کې د چین سفیر دا ډول حمله د نه منلو وړ بللې وي. اورنګزیب خان نور تفصیل وړاندې کوي.
رپورت د سرچینو له خولې دعوه کوي چې پاکستان کې کارکونکي چینایي وګړو باندې بریدونه او درغلو کې په ناکامۍ چین ناخوښي څرګند کړې وه او پاکستان یې د شریک امنیت یا سیکورټی مینجمنت نظام لپاره د مذاکراتو لپاره مجبور کړی وو.
پاکستان کې لګې د چاین انویسټمنټ کې هغه کې پسلو کې 8 روپۍ د چین فائدہ ده، 20 روپۍ د پاکستان فائدہ ده. او پاکستان بار بار چین ته هم دا وایي کستا سو چاینیز سټیزن چې دی هغه په ټارګټ دي، نو هغه کاغذ څلور قسم مري، نو د پاکستان لس کسان مري، نو هغه بار بار دا موقف چې دی هغه د چین مخ ته وړاندې کوي. خو چین ته دی وخت کې یو ډیر غټ کنسرن دی د خپل سټیزن حواله سره چې هغه ګوري چې دا هغه سټیزن مسلسل د تراګرو د لاسه ټارګټ کیږي. خو بیا بل طرف ته هغه خپل سرمایه کاری ځکه پشان وړي چې چین په دې ریجن کې ډیر غټ انټرست دی.
رائټرز رپورت د سرچینو له خولې وایي چې پاکستان او چین په دې سره شوې دي چې یو شریک سیکورټی مینجمنت نظام جوړ کړي او د دې غونډو کې د چینی چارواکو په شرکت به هم پاکستان سره اعتراض نه لري. خو تر اوسه پاکستان دننه د چین امنیتي ځواکونو یا د چین شخصي سیکورټی کپنو په تعیناتې اتفاق نه دی شوی. پاکستان او چین له خوا هم تر اوسه په دې سره بیان نه دی راغلی.
چین خپل کنسرنز ریپیټډلی مونږ ته اورولې دي، ډیپلوماټیکلی هم، اوپن سورسز ترو هم، میڈیا کې هم تاسو کتلی دي. دا سنی وی خبره نه ده. چینی چاینیز چې دي هغه خپل نیشنل سیکورټی باره کې ډېر کنسرن دي. نو دا خو هغه وای لګیا دي چې جی پاکستان لبا چاینیز سیکورټی لپاره به سټیپس به اغېشتل پروزی او دا سیکورټی به هغه انشور کول پروزی. اس دے کے خو داسې خبره ده چې جی پاکستان سائڈ نه ایفرٹس دي. پاکستان چې کوم کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس دي هغه ټول ریجن نه زیات هم ټول دنیا تک کار دي.
چین په پاکستان کې د 25 ارب ډالر پورې پانګې یا سرمایه کاری کارولې ده او پاکستان په دې وروستو کې ویلي وو چې په تیرو شپږو کلونو کې د پاکستان دننه په چینی وګړو باندې نږدې اووه حملو کې 14 چینیان وژل شوي دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
بیا هم خراب دی. د امریکا موجوده صدر جو بایدن
نن شیبی وړاندې په وایټ هاوس کې د منتخب صدر ډونالد ترامپ سره وکتل. د انتخاباتو نه پس د راتلونکي صدر سره د تلونکي صدر دغه ډول ملاقات یو روایتي سابقه لري، او په همدې حال کې ترامپ نن سبا په تیزی سره د خپل آینده انتظامی چارواکي اعلانوي. د نن ورځې د ملاقات د نویو نامزدانو د اعلان او همدا راز د منځنی ختیځ په باب روسي مهم معلومات به نصر الله خان را سره شریک کړي چې همدا اوس د کانګرس لمخنه موږ سره په پروګرام کې دی. نصر الله خان سره مې په خیر راغلی. هر کله درته وایم په وایټ هاوس کې د صدر بایدن او منتخب صدر ترامپ ترمنځ د لیدنې په اړه راته وایي دا څنګه تر سره شو او په اړه یې څه ویل کیږي؟
کوم تصویر ویډیو چې مخه تر راغلی دا نو پاغي کې منتخب صدر ډونلډ ترامپ جو بایدن ته چې کوم او تلون کې صدر دی هغه ته وایي چې پالیټکس از ټف بٹ د ترانزیشن ول بی سموت. چې کوم سیاست او هغه سخت او یا سخت شوی او خدا کوم د یو حکومت نه چې بل حکومت ته انتقال اقتدار دی یا د اقتدار د واک ورکول دی هغه به آسان وي، او د دوانه چخکاری نو ډیر په خوشګوار یا د خلکو اوازونه په کرازی نو نور خبري مخې ته لا نه دی راغلی په دې حالات باندې چې څه خبري شوې دي. خدا په عین کې نه دی لیکل شوې چې دوی به د یو بل سره ملاقات کوي، دا به ضروري وي. خو یو صدر چې کوم صدر راځي نو هغه بل صدر ته دعوت ورکوي او هغه وایټ هاوس ته رابلي. خو کسلور کلم مخ کې کله وکتل شي جو بایدن چې کله صدر منتخب شو په هغه ټایم کې او په هغه وخت کې ډونلډ ترامپ د امریکا صدر وو، انتخابات بللیو ډونلډ په هغه ټایم کې جو بایدن انتخابات ګټلیو، نو ډونلډ ترامپ ورته هر کله نو کړه دعوت نو ورکړه. دا پیر د چسلور کال وروسته ډونلډ ترامپ چې کوم دی نو هغه دغه تله د وایټ هاوس ته او لافس ته تله د چدا باب د شلم اکتوبر نه د شلم جنوري نه وروسته بیا د دوی افیس وی. خدا خګن لیکيږي د دوانو تاثیرات خدي او چکه خبر شوی نو وروسته به راشي هغه بیا هم شریکو.
منتخب صدر ترامپ بعد جنوري په شلم واکې اختیار تر لاسه کړی، خو په دې څو ورځو کې د خپل آینده حکومت د چارواکو نامزدګۍ اعلان کړی دي او روان دي. آینده حکومت کې به مهم کسان څوک وي؟ تازه اعلانونه یې څه دي؟
کو وکتل شي چې په امریکا کې په 5 نومبر باندې انتخابات کیږي او انتقال اقتدار یا چکل واک اغستل کیږي نو هغه په 6 جنوري په نوې کال کې کیږي. سلور کال بعد چکل هم انتخابات کیږي. په دې منځ کې خپل کابینه جوړي. په کابینه کې کزمونګ وکتل شي نو زیاتره مونږه د بهرنیو چارو وزیر ذکر کوو، د کور د دفاع د چارو وزیر ذکر کوو. نو بهرنیو چارو کوم کابینه تر اوسه پورې مخه تر اغلی ده کوم خلک اغستل شوې دي د ترامپ سره وزارتونه به وزیران بور سره سو کې دلته تر سیکټر نو مارکو روبیو چې کوم د مهم زموږ د پاره ځکه چې د بهرنیو چارو وزارت پور سره وي اوس کوسنه چې کوم د بهرنیو چارو وزیر دی نو هغه انټونی بلینکن د دبر شلمی جنوري نه خوانوي. لایټ آستن چې څنګه د دفاع وزیر دی نو دغه شانتي د پیټ هګست هغه هغهسته دی او دوی په افغانستان کې په عراق کې جنگ کې په جګړه کې پاتې شوی دی او دا خلک دي چې د صدر ترامپ سره په دې پیجندون کې سهري دي. کبیا مخکې روس ترا شنو کریستی نوم چې کم دنو هغه د ساوث ډیکوټا گورنر و نو هغه اغست د هوملند سکیورټی چیف ته پاره، بیا د سی ای ای چې کم چیف د نو هغه را پاره جان ریډ کلیف اغست ده، نو مايكل وارډز چې کم ده د کانګرس مین ده د فلوریدا نه د نېشنل سکیورټی اډوایزر وی. ک مختلف نور حالات توګه لښو خو یو پیجندلی سهرا انل مسک او بیا هغه چې سوک د کل صدارت لپاره امیدوار صدر ترامپ جوړیدو نو په خپل غوند کې چرته مقابله ته سو کولاړو ویویک راماسوامي هغه د یو نوی حکومت د کارکردګۍ د لپاره یو وزارت جوړ کړ د چدی به د حکومت کارکردګۍ ته ګوري ډیپارټمنټ اف ګورنمنت افیشنسي نو په دې باندې د خلکو نظر زیات دی. بیا ترامپ ویل چې ماس ډیپورټیشن به ډیر خلک بوباسي نو د دې لپاره سلور د شکل چې په دغه آی سی ای کې یا وخت تر کړه د امیګریشن کسٹم انفورسمنت کې تھامس هومن نو هغه اغستې ده او بیا کو کتل شي یو ان ته امبیسډرا الیس سٹیفانیک اغستې ده. خو پدې کې به یو مهم چې کم ده نو نامینیشن چې کم شوه ده یا نوم مخه تر غلې ده نو هغه د ارکنساس گورنر ده هغه مایک هاکس به چې هغه به د اسرائیل ته د امریکا سفیر وي.
او تاسو د مایک هکبی نوم یاد کړ د اسرائیل د سفارت خبره مو یاد کړله. منځنی ختیځ کې حالات اوس هم متشدد پاتې دی او امریکا کې د ترګری ضد نېشنل مرکز یا ان سی ټی سی د حماس او حزب الله د صلاحیتونو په باب څه بیان هم ورکړی دی چې ویلي دي
او څنګه د امریکې د بیان ته وګورو نو اول ورستنه بیان چې کوم مخه تر اغله د میډیا باندې پروت دی نو هغه د بلینکن غوښتنه د غزا په جنگ باندې چې په دغه وخت په غوښتنه کړه خو امریکا که څه هم د امریکا چې کاونټر ټیریزم سنټر دی هغه وی حماس او حزب الله زپل شوی دی خو دی ختم کړی شوی نه دی هغه توانه موجود دی دی دا نو ویل دی چې د څومره جګړه وشول یا د جنگ وشو دا غي نقصان دا غي ته ډیمیج ډیر زیات رسیدلې دی خو دی وسم وایي چې هغه لا په دغه سیمو کې یا په دغه ځای کې موجود دی او د حزب الله پاړه باندې خو ویلو چې هغه ډیر توان دا غي توان حاصل کړي وو یا په هغه ټایم کې هغه اسلحه جوړ کړي وي او خو اسرائیل چې کم دنه دی چې کم عملیات کړي دا غي اثر بیا زیاتو په دغه سیمه کې
منتخب صدر ترامپ وعده کړی چې منځنی ختیځ کې به جنگ ختموي د منتخب کېدو وروسته په دې باب څه کړی یا څه ویل دي
صدر ترامپ ډېرې جمعنې کړې او پاکې د جنگونو د ختمولو جمعنه هم ده او وخت په وخت باندې چې کوم د میډیا رپورټونه دی او دغه خبرې دي چې ډانلډ ترامپ د سو پیراد منتخب صدر چې کوم دی هغه د اسرائیل د وزیر اعظم سره خبرې کړې دي او دغه خبره هم ورته ویل ده چې د 6 جنوري نه چې کله هغه حکومت واک اخلي دا غینه مخکې په کار د چلکا دغلطه د اسرائیل د حماس او د حزب دغه جګړه چې کوم ده دا سرته ورسېږي چې په دې باندې نړیواله اندېښنې هم زیات د ملګرو ملتونو چې دغه خلق دولګي سره مخ دي او د نور اندېښنې هم زیاتې دي دغه غوښتنه ته کړې ده
ډېر زیاته مننه نصر الله خان د یادونې وړ غنم چې د امریکا موجوده صدر جو بایدن هم پرون په وایټ هاوس کې د اسرائیل صدر اسحاق هرزوک سره کتلې دي او د منځنی ختیځ په اړه باندې د غسرام خبرې کړې دي تاسو نه ډېر مننه تفصیل مو سره شریک کړ نصر الله خان سلامات اوسئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
بیا هم خرغلی دا د ویډیو د روانو چارو خبري خبرونه ده منتخب صدر ډونالد ترامپ په خپل انتخابي جلسو کې د اولس سره امریکا ته د لمړي توپ ورکول نه پرته دا تفصيل نه دی ورکړی چې د غیر راتلونکو انتظامیه به خارجي تګلارې څنګه عملی کوي خو د انتخاباتو د ګټلو وروسته د نړیوالو مشرانو سره د ترامپ د خبرونو داسې ښکاری چې نوموړی به د منځنی ختیځ او اوکراین د جنگ د ختمولو په اړه د امریکا اولس سره خپل ژمنې زر تر زره عملی کړي د پیټسي ویدا کاسوارا رپورت د بختور شاه په غږ کې
په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ روان جنگ او په یوکرين د روس يرغل به نړیوال پس منظر تلاړ شي کله چې منتخب صدر ترامپ د خپل دغه خارجه تګلارې سره وایټ هاوس تراشي چې پکې به هغه لومړیتوب امریکا ته ورکوي
ما هیڅ هم ستاسو سره د خپل وادو نه نشي رست کولای مونږ به یو ځل بیا امریکا محفوظه مضبوطه خوشاله او طاقتوره جوړو
ترامپ د صدارت واک اختیار د جنوري په 6 منې تاخلي خو نو موړي د وړاندې نه د نړیوالو مشرانو سره خبرې اترې پیل کړې دي په دوی کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د یوکرين صدر زيلنسکي شامل دي خو ماسکو دغه رپورټونه ردوي چې ګنه ترامپ د روس د صدر پوتين سره هم په ټلیفون خبرې کړي ترامپ په دې خبره خپل انتخابي کمپاین کړي چې هغه به زر تر زره جنگونه ختموي څرون کې وای هغه داسې کولو ته چمتو هم دي
کله چې د منځنی ختیځ خبره راشي نو زما په خیال د هغه پیغام به دا وي چې تادی وکړی او دا جنگ ختم کړي خو د اوکرين لپاره به پیغام وي جنگ بند کړي
ترامپ دانه د پډاګه کړي چې جنگونه به څنګه ودروي، خو اکثر یې یوکرین ته په ارباو ډالرو امریکایي امداد باندې نیوکې کړې دي. د دغه جنگ فوري بندېدلو مطلب بداوي چې یوکرین به پکې ډېر څه تغاړه کړي چې صدر زیلنسکي ورته تیار نه دی.
مونږه د دې جنگ ختمون په انصاف غواړو. زه باوري یم چې په تادې سره دا جنگ بندولو مقصد بیلات دي.
په داسې حال چې شمالي کوریا هم د روس امداد له خپل فوجونه لیږلي، د یوکرین جنگ د پولونه لري سیاسي اغیزې هم کولای شي، په خاصه توګه هغه وخت کله چې په کوریایي جزیره کې حالات خراب شي. ترامپ به د اسرائیل سره هم ګوري، څوک چې د ډزبندۍ نه زیات په غزه کې د حماس او په لبنان کې د حزب الله په ضد پوره بریا ترلاسه کول غواړي. دغه دواړه د ایران ملاتړې وسلوالې ډلې دي.
אנחנו רואים עין בעין את האיום האיראני על כל מרכיביו.
מונגה דה איראן חתרי הרזה כיווינו. מונגה פה ג'נגי מידן כדה אמנו פר מוכתג מוקי הום נווינו.
לפני ישראל, בתחום השלום, בהרחבתו.
טראמפ דאז' מנהם קרי שפתג'ארת כבהם סחתי קווי. פה חוסוסי תוגה דה צ'ין פזד. מונתחיב סדר טראמפ תדה ומברקי פפיגם כדה צ'ין סדר שי ג'ן פנג דה אמריקה סרה דה פורסובטה סיהת מנדה او تلپاتی اړیکو غږ کړي.
صدر شي جی پینګ ویلي چې تاریخ دا ثابته کړی دا چین او امریکا د همکارۍ نه ګټه او د مخالفت نه تاوان سره مخ کیږي.
ترامپ دا هم ژمنه کړې چې په غیر قانوني کډوالو به يرغل کوي او په لویه کچه په غیر قانوني کډوال د امریکانو باسي. د ګل پورز نوموړي په دغه ژمنه کار هم پیل کړي، کله چې هغه خپل پخواني د کاستم او کډوالو د چارو ډایرکټر تام هومن د امریکا د پولو د امنیت مشر وټاکلو. د وایټ هاوس نه د پټسي ودا کسوارا د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا دیبا، واشنگټن ڈی سی.
د امریکا صدر جو بایدن د نهه سه شنبه په ورځ د اسرائیل د صدر کوربه و. په داسې حال کې چې منتخب صدر ډونالډ ترامپ په وروستیو کې د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره څو ځله ټلیفوني خبرې کړې دي. د دې ملاقات او خبرو توجه د غزې او لبنان پر جګړو او د حماس لخوا د یرغمل شوي کسانو د خلاصون هیلو ته ده. د وی او ای خبریالی انیتا پاول رپورټ به هشته تلاش وړاندې کړي.
دلته سوله د ډیزاینر اتلایسی واشنگتن د اسرائیل یو ستر ملاتړی دی، ځکه چې هغه په غزه کې عملیات ترسره کوي. د سې شنبه په ورځ د امریکا صدر جو بایدن د اسرائیل صدر ایزیک هرزوګ چې د دولت تشریفاتي مشر دی هرکلی وکړ او خپل ملاتړ یې ورسره بیا څرګند کړ.
زما ژمنتیا د اسرائیل سره کلکه او ملګرتیا ژوره ده او زه یو ځل بیا ستاسو د راتګ نه مننه کوم.
تر ټولو لومړی مونږ باید یرغمل شوی کسان کور ته راولو او دا ټول په تهران کې پیلېږي. دا ټول د بدی له امپراتوري نه پیلېږي، چیرته چې په تهران کې له خپل استادو سره دوی هر څه کوي تر څو صوبات امنیت او سوله ګډوډه کړي. د اسرائیلو د حکومت لمنځه وړلو غوښتنه کوي او د ایټمی وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي.
هرزوک ورسته وویل چې د هغه خبرې اترې له بایدن سره خلاصي اوړونی وي. یو ورځ وړاندې هرزوک ټاکل شوی ولسمشر ډونلډ ترامپ ته مبارکي ورکړه او هغه یې د سولې قهرمان او د اسرائیل لوی ملګری وبلې. هغه په یو غونډه کې چې د يهودي سازمانونو لخوا په واشنگتن کې جوړه شوې و د خبرې وکړه. ترامپ ورسته یو ورځو کې د اسرائیل له اعلی ایجاوي چارواکي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په تکرار خبرې کړې دي.
مونږ د دې عاجل اړتیا په اړه خبرې وکړې چې زمونږ یرغمل شوی کسان کور ته راوړو. صدر ترامپ د اسرائیل سره خپل امینه تکرار کړه. ما د هغه د ملګرتیا مننه وکړه او هغه ته مې د هرې بریا هیله ورکړه.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د سه شنبه په ورځ ویل چې اسرائیل په دې اړه یو څه پرمختګ کړی چې نور بشری مرستې غزې ته پریږدي او له همدې عمله واشنگتن به خپل ګواښ د وسلو د لیږد د محدودولو په اړه عملي نه کړي.
موږ یو څه پرمختګ لیدلی، موږ غواړو چې نور بدلونونه هم وشي. موږ باور لرو چې که دا د امریکا مداخله نه وای دا بدلونونه کېدای شي هیڅکله هم نه وای ترسره شوي.
مرستندو ادارې وایي چې وضعیت ډېر خراب دی. رفایل کوهین چې پران کوپریشن کې یو لوړ پوری سیاسي ساينس پو دی او په دې وروستیو کې د اسرائیل او غزې له سرحد راستون شوی، امریکا ژغ ته وویل چې هغه د اصلي سرحدي کرښې په یو څلور لارې کې د مرستې بستې بندې ولیدلې او داسې ښکاري چې اسرائیل د اکتوبر په میاشت کې د یو څاڅکي په څېر مرستې زیاتې کړې دي. هغه وویل ممکن کله چې ټرمپ واک ته ورسیږي دا حالت بدل شي.
زه فکر کوم ټرمپ دا ډیره سرګنده کړی چې هغه غواړي دا جګړه هغه وخت پای ته ورسیږي چې هغه واک ته داخل شي. دا هغه پیغام دی چې ظاهرا هغه وزیر اعظم نتنیاهو ته انتقال کړي. په عین وخت کې صدر ټرمپ زما په نظر له صدر بایدن څخه ډیره تمه لري چې یو دفاعي چلند غوره کړي، په ځانګړي ډول د ایران په وړاندې.
وخت هم ډیر اهمیت لري. ایران د حماس ډلې چې په غزه کې موقعیت لري او د حزب الله شاته ولاړ ځواک دی، په وروستیو میاشتو کې اسرائیل په لبنان کې نور هم ژورې حملې کړي چې د یو پراخې سیمې جګړې ویره راپورته کړې ده. د واشنگتن څخه د انیتا پاول لپاره بهشت تلاش، وی او ای ډیوا، واشنگتن ډی سی.
دا واشنگتن د یو تاسو د ویډیو خبرونه اوري او سم د پاکستان حالات څېړونکي وایي دا وخت د خیبر پښتونخوا څلور دیش سرکاري پوهنتونونه 15 بلین روپو ته ضرورت لري. د پاکستان د هایر ایجوکیشن یا د لوړو زده کړو ادارې لخوا د سوبې پوهنتونونو ته هر کال 9.4 بلین روپۍ ګرانټ کې اضافه د 2013 نه تړل شوې ده او صوبه خپل د هایر ایجوکیشن کمیشن نه لري. البته نور تفصیل مذکر شاو هاشم علی وړاندې کوي.
د خیبر پوهنتون د لوړو زده کړو پوهان، د پوهنتونونو وایس چانسلران او د تعلیم څانګې چارواکي راغونډ شوي په دې موضوع بحث کوي چې دا وخت پښتونخوا پوهنتونونه د 15 بلیون روپو کم مالی بحران سره مخ دي. د دې بحران حل به څنګه ممکن شي؟ د ویل پاکستان په هغه هیوادونو کې شمار دي کم چې د خپل جی ڈی پی 2% نه هم کم په تعلیم لګي.
که تاسو ایوریج واخلی اف جی ڈی پی globally our pinza point something da 5 point something of gdp average I ke muhon de khalakam start holo ke nalaik 1.5 wala aur pake 17 wala mista but averages mu lagayu for the last 70 some years 2% na baraju na but almost 2% last 2 years it has even gone down to 1.5.
امتیاز حسین ګیلانی زیاتی دا وخت مالی ستونزو په وجه د پښتونخوا سلور دیرش په هنتونونو کې 25 د وایس چانسلرانو نه محروم دي. دغه کې یو داسې په هنتون نشته چې استادانو او نور عملیت په وخت تنخوا ورکړې کیږي. اوهان وای پښتونخوا کې مختلفو حکومتونو بغیر د کلی منصوبه بندۍ په هنتونه پرانستل.
یونیورسٹی جوړول خو ډیره خبره ده. دانشم ویلې استاد یې مزه وسنګ ویم چې یونیورسٹی خو یونیورسٹی جوړاوي خو پیسې چې وی فنډز وی نو چې فنډز نه نو مزید فدغه ما اوس په سواد کې شپږ یونیورسٹی جوړې کړې دي کنه او فنډز شته نه دا به څنګه فنکشنل کیږي؟ نو زما په خیال ټول نه مخکې خدای چې مزید ایکسپنشن دی باندې سٹاپ شي او دا چې کوم کرایسس کې یونیورسٹی دی د دې د فاندینګ د غدي تنظیم وشي او بیا میډ ټرم او فیوچر د لپاره هم چې سلای احمد سره ستراتیژیک پلان جوړ شي.
کارپوهان وای اتلسم آئینی ترمیم نه پس د تعلیم محکمه وفاق نه صوبو ته انتقال شوه، نو ځکه پنجاب او سندھ صوبو خپل صوبائی هایر ایجوکیشن کمیشنونه جوړ کړی دي. پوهان وای د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم د کال خرچه 3.4 بلین روپی ده، آمدن 13 بلین روپی ده. هایر ایجوکیشن کمیشن چې په پختونخوا ته 9.4 بلین روپی کال کې ورکولې او هر کال به دې کې 10 تر 15% پورې اضافه کیدا. دغه اضافه 2013 نه را پدی خاطړلې ده. د وای پښتونخوا صوبې ته به زر تر زره د خپل هایر ایجوکیشن کمیشن جوړول وي.
دا خبر کوم لاست ویک خبر راغوم چې باقاعده کابینټ ته یا وزیر اعلی د دې پرول شه دي مونږ به دې باندې ال ډیلکشن ته 18 تر 2019 کې دا بیل جوړ شو چې صوبایي چې سیمه مونږ جوړو ټول 98 مونږ تراشي یونیورسټو د خود مختاره نوغه من اوس به حکومت کار سیریس ته سبا زمون میټینګ دی سیکریټری صاحب سره حکومت دا شی وړاندې کو چې مونږه ایچ ای سی یا مونږ ورته وای کونسل اف هایر ایجوکیشن هغه باندې الی کار شروع دی ان شاء الله ډیر زر به ان شاء الله په دغه کال دی فاینانشل کې ان شاء الله زمونږه یا نوم به وی کی بی هایر ایجوکیشن کمیشن څنګه وزلتا د مشرانو معنا وکړه یا به نامه وی کونسل اف هایر ایجوکیشن.
ڈاکٹر عمران مروت زیاتی صوبائی حکومت 2023 سالی رشتم بجٹ کے صوبے پوہنتونوں تا یو اشاریہ 9 بلین روپے جاری کری دی. خود صوبے دا پوہنتونوں ضرورت دا وقت 45 بلین روپے دے چپکے ات اشاریہ 15 اویا بلین روپے دا پوہنتونوں پروفیسرانو او نور عملے دا پینشنوں مت کے ورکا ول دی. دا ہمکار ہاشم علی سرا مدثر شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا کے خبر.
د پاکستان مرکزی یا سٹیٹ بینک وایي د سود د شرې د کمی له وجې د روان مالی کال په څلور میاشتو کې د کاروباري بینکونو شخصي څنګه ته نږدې 3.5 ارب روپۍ قرضې ورکړې دي. خو سوداګر وایي د سود شر اوس هم زیاته ده او د دې نه یوازې غړ او د دې نه یوازې غټ صنعتونه ګټه ترلاسه کولی شي. نور تفصیل د ریاض حسین په دې رپورت کې.
سٹیٹ بینک پائی روان مالی کال پر سلور میاشتو کے شخصی سانگے تا سلور سوا و سلویخ ارب روپے قرض ورکڑے شوے او تیر مالی کال ہم پدی مدہ کے شخصی کاروبارنو دا بینکونو سخا یو سل 3.5 ارب روپے ترلاسا کڑے وے. کاروباریان وائی دا سود پشرکی دا کمیل عملا غٹو کاروبارنو تا گٹ ترلاسا شوی خو دا وڑو کاروبارنو دا پارا دا سود شرا وس ہم مشکلات پیدا کوی.
گورنمنٹ ہو سم دا غواڑی چې زمنګ دې په دې ملک کې کاروبارونو غاړې تا سټیبلیټی ملو شو کاروبارونو دې فعال شي او هغه کاروبارونو خاص توګه باندې چې کوم کاروبارونو ایکسپورټ کیږي د ملک لپاره زری مبادله راځي پاغه کې په خاص توګه باندې په دې وخت کې بینک ته پکار دي چې هغه دغه ځای کې د خپل شرعي سوچ کم دې د سنگل ډیجیټ تراشي.
ٹریڈ بینک روانہ میاش د نومبر په سلورم نیټه د سود شرا 2.5% کم کړی و او مجموعی د سود شرا د 2.5% نه اوس 15% تراغلی. خو د کراچۍ د انټر بینک د سود شرا 14% ده. اقتصاد پوهان امید سرګندوي چې د ګرانې د کمی او زر مبادله ذخیره د مستحکم کېدو وروسته د سود شرا نور هم را کم شي.
اوس دا 15% تراغه نو زبا دا وې ما چې د مارکیټ شیر د پرایویټ سېکټر هغه خلکو دینه فایده واغستا چې اغي دا لون د 15% باندې یا د 20% نه کم بیر کولیش او سمال سکیل او میډیم سکیل اوس هم دا په سنگل ډیجټس کې بیر کولیش په ډبل ډیجټس کې اغي دا لپاره اوس هم دا لون بیر.
د شمیرو تر مخه د روایتي بینکونو لخوا د جولای نه تر اکتوبر پورې 2.5 ارب روپۍ قرضې ورکړې شوې او اسلامي فینانس بینکونو 2.8 ارب روپۍ قرضې ورکړې چې د روایتي بینکونو په پرتله ډېرې کمی دي. سوداګر وایي په وړو صوبو کې وړو کاروبارونو ته د بینکونو نه په ګرانو شرطونو قرضې ترلاسه کیږي چې لوجې کاروبارونه وده بیا نه مومي.
او بلوچستان کې او په کې پی کې کې دل دغه ډیر کم خلک دي چې دی به د بیس نه د کفه دی اخلي او دغه بنیادی وجدار چې د دی هغه لوازمات دومره زیات وي چې ورکوټي کاروباري خلک چې کم دي هغه لوازمات نشي برابر وړي. دغه پوجا باندې دغه وړې انډستری دغه وړ کاروبارو چې کم دي د محروم پاتې شي او دغه محرومتیا چې کم ده دغه ډایرک اثر چې کم دي د صوبو خط پاتې کېدل
دا سٹیٹ بینک دا رپورٹ تر مخا پا اکتوبر کی دا گرانے شرع 2.2% ریکارڈ کڑی شوی او پوہان وائی حقیقی دا سود شرع 2.8% دا. اقتصاد پوہان وائی پا ملک کی دا ٹیکسونو ہدف ندی پورا شوی او دا نورو ٹیکسونو لگولو ورستو دا گرانے دا سیوا کے دو ہم امکان دے. ریاض حسین وائس اپ امریکہ ڈیوا مردان.
په آذربایجان کې د نړیوال موسمي بدلون د اغیزو او هغو سره د مقابلې په باب د مختلفو ملکونو د مشرانو او استادو په شمول د څو ورځې اهم غونډه روانه ده. د پاکستان لاړخه په دې کانفرنس کې وزیر اعظم شهباز شریف وینا کړې ده. پاکستان یو له هغو ملکونو دی چې موسمي بدلون نور باندې ډیره ناوړه اغیزه غورځولې ده. د پیښور نظم خبريال عبدالرزاق په خبرونه کې را سره دی چې تفصیل به وړاندې کړي. عبدالرزاق ستړی مشه په خیر راغلی. اول کدا وای چې د موسمي بدلون پر نړیوال کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف څه اهم ټکي بیان کړل؟
ډیر مننه فواد لمی صاحب. دغه چې کوم د موسمي بدلون نړیوال کانفرنس چې کوپ یو کم ډیر شم ورته ویل کیږي د غونډه په آذربایجان کې روانه ده. نن چې کوم دغه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې کې بیا خبرې کړې دي، بیان کړې دي، نو داغي مهم ټکی یو خداو چې د ټولو نړیوال دي دا ویلو چې کوم په کوپ وشتم او اتشتم کوم غونډه چې شوې دي په هغه کې چې بیا کوم د مالی مرستو وادي شوې دي نو هغه لا تر اوسه پورې نه دي عملی کړې شوې. کزت اوستو یم چې په 2000 د رښتم کې چې کوم کوپ اتیوشتم غونډه شي او نو پاغي کې دا واده شي و چې کوم د موسمی بدلون نه متاثر کیدون کی غریب یا ترقی پذیر ملکونه دي نو اغي سره بچ دي مالی مرست کیږي او په دغه کانفرنس کې چې د 200 ملیون ډالرو د لاس اینڈ ډیمیج فند چې ورته ویل کیږي چې د زیان او تاوان یا د تاوان او زیان فند ورته ویل کیدو د دې واده شي و چې پاغي کې د ټولو نه زیاتې پیسې دغه د فرانس، اټلی، جرمني او د یو ای ای یا د عرب اماراتو ورسره د نورو ملکونو لخوا چې دغه واده شي و چې دا پیسې به دي راجمکې دغه فند او بیا به دا غریب ملکونو ته ورکړي کیږي. نو دغه حواله سره چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چې ویل چې دغه وادي لا تر وسه پوری نه دی پوره شوی او دا غوښتنه وکړه چې په کار د چې د غریب ملکونو سره د مالی مرستو د پاره دغه وادي چې کوم شوی دی هغه په سمدستي توګه چې دی هغه عملی کړی شي. د سره سره د پاکستان حوالی سره چې کمی خبرې کړې دي نو د 2022 کم سیلاب چراغلی او داغه حوالی سره خبره کړې چې په دغه سیلاب کې تقریبا 1100 چې دغه د ټول هیواد په کچه باندې اغي ژوند د لاس ور کړو. دغه دوران سکولونه ورسره تعلیمي ادارې چې کمی دي ورسره کورونه او کم فصلونه چې دغه هم تباشوي دي ساروت په کوم زیان رسیدلې او تقریبا د 1.5 ارب ډالر نقصان چې کوم د پاکستان تر رسیدلې خو هغه وایي چې په دې کې د پاکستان سره سمرستا نه ده شوی. د دې ترڅنګ وزیر اعظم د پاکستان وزیر اعظم دا خبروم کړی چې کچری دغه ترقی پذیر ملکونو یا کم غریب ملکونو چې د کم چې د موسمی بدلون کې ډیر کم کردار لوبي نړیواله تودوخه کې کردار کم دی او د سر مرستونه شوی نو د پاکستان په سر دغه ملکونو چې د اغه ته نورم زیان منې دی شي. لکه د ټیم کې غزتاستو يم پاکستان د 1% نوم کم کردار لوبي په گرین هاوس گیسونو کې یا کم اغه گیسونو چې اغه د نړیواله تودوخه بایز ګرځي خو پاکستان بیا هم د وخت کې په 15 نمبر دی چې زیات متاثر کیږي.
د دې ترڅنګ اثرات باندې که خبرې وکړو موسمي بدلون په پاکستان کې د خلکو په ژوند څه اثر اچولې، څه بد اثر اچولې، کومې برخې ډېرې زیانمنې شوې دي، کوم مثالونه یې ورکړي؟
فورلمی صاحب کومنګ د ټولو ناول وګورونو زمون چې کم دلته د اوبو سرچینی دي یا کم ظاهر چي دي چې پاغې کې د ټولو نه زیات 90% برخه د اوبو چي دي هغه د ګلیشرز نه دغه کیږي ترلاسه کیږي. دی وخت کې پاکستان کې وزر گلیشرز دی او پاغي کې د نیمه پورې کوم دی هغه چې د سپکې د غشوي دی ویلی شوی دی بیا چې کوم کچا گلیشرز جوړ شوی دی نو هغه کې تقریبا د ډیټا تر مخه 80% چې دی هغه د خطر سره مخ دي چې هغه رامات شي یا چې کوم دی هغه ویلی شي. نو دی وخت کې د ټولو نه لوی خطر چې دی هغه د وبو دی دا غي سره سره کدا غ گلیشرز په تیزی سره ویل کیږي نو د سره په سیلاب سندونو کې کوم د سیلابونو راځي ور سره چې بیا کوم د سندونو په غاړه باندې کومه آبادی دي او کوم فصلونه دي نو هغه ته د پشکال او د ګرمۍ په موسم کې چې دغه سیلابونو سره زیان رسی دي سره سره مخ کې بچي دي په دغه سندونو کې د اوبو مقدار چې دی هغه به برابر وو خو اوس کومو ګورو په کم ټیم کې چې د اوبو ضرورت نو په هغه ټیم کې بیا په نهري چې کوم دغه سندونو نه نهرونه وتی دي نو هغه وبو ضرورت چې دغه نه پوره کیږي او بیا دلته کوم میدانی علاقې چې دی پاغي کې فصلونه چې دی هغه نه کیږي. د دې ترڅنګ کومګه د ګلوبل وارمنګ یا چې کوم د موسمی بدلون له وجې د بارانونو په پیټرن یا په ترتیب کې کوم بدلون راغلی دی نو هغه کومګه بیا جنوبي ضلعو ته وګورو د خیبر پختونخوا نو الته چې دی کوم بارانیزم کې چې وي هغه فصلونه اوس متاثر کیږي. دا غي سره سره په میدانی علاقو کې چې کوم د باران اوبه به کم ټیم کې پکار وي یا کوم اوبه چې
دا ټول د زراعت په برخه باندې په زراعت په برخه باندې ناوړه اغیزې دغه سي د سیاحت په برخه او د نورو مسایلو په برخه کې هم ناوړه اغیزې لري. پاکستان په خپل د موسمي بدلون د اثراتو د مقابلې لپاره څه کولای شي؟ آیا په دې اړه څه منسوبي لري؟
فورلمی صاحب کده پاکستان خبر مونږو کو نو سومره پور چې دا د کلایمیټ چینج یا د موسمی بدلون نه زیات متاثر کیږي نو هغه عمر بیا د حکومت په کچه باندې اقدامات په نظر نه راځي. صرف یو دغه مونږ د پاکستان تحریک انصاف په دور کې چې کوم د سونامی بیلین ټری پروجیکټ یا دغه د ونو بوټو کومه پروژه چې پیل شوی و چې خیبر پختونخوا کې و بیا په هیواد کې دغه شروع شوله نو دغه یو پروژه په نظر راځي. خو نور چې دی هغه سي اقدامات په حکومتي کچه باندې مخې ته نه راځي. لکه دی وخت کې کزتا اوس ته د سموک خبرو کما چې د هر کال زمونږ دلته لاهور چې دغه متاثر کیږي ورپسې بیا په دویم نمبر باندې پیښور متاثر کیږي. خو تر اوسه پورې چې دی دغه د کارخانو نه چې کوم لوګي وزي یا ورسره چې کوم ګاډي په سړکونو باندې ګرځي مونږ په خپل باندې مشاهده کوو چې دغه ګاډو نو سمغه لوګي وزي خو دغه د پاره د سیس اداره چې دی هغه هغه عملی اقدامات نه کوي چې په دغه باندې کیټالیټیک کنورټرز چې کوم دی هغه ولګي یا خلک چې هغه د جرمانه کې یا چې کوم دی کمی کارخانی دی هغه کې دغه آلات ولګي. خو دغه سیزونه چې دی زیات په نظر نه راځي ک لګ ډیر راځي هغه هم صرف په یو سو خارونو کې برازي خو په مکمل توګه په دې باندې د سی اقدامات چې دی هغه نه دي شوی.
ډیر زیات مننه ژوندې اوسي پوره تفصیل مو وړاندې کړ.
ډیر مننه خوشاله اوسئ.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د ګوتو په شمیر فعالانو د 50 کال راهیسې په بند کې پروت ادریس خټک د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو ډلې ښاغلی خټک د زمير قیدی او د بشري حقوقو مبارز بولی. د بخنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل هم پنن رات ویلي چې ښاغلی خټک ته د کوم وکیل بغیر پوځي عدالت سزا ورولي او په عام عدالت کې د غد قضيه ورېدل او انصاف غوښتنه کړې ده. نور حال په کراچۍ کې د وی ای ډی خبريال ذوالفقار په دې رپورت کې وړاندې کړی.
دا احتجاج د کوم سیاسي ګوند لخوا نه ده، نه دا د ګراني یا د چا زنده‌باد او مرداباد لپاره ده. د نږدې 10 میلیونو اوسیدونکو او د پاکستان رسنیو یا خبری ادارو د لوی دفترونو په دې لوی خار کراچۍ کې دا یو څو کسان د یو بندي تن ادریس خټک د خوشی کېدو لپاره احتجاج کوي. د نن 15 کال په خوا د نومبر په 14مه ادریس خټک به درک کړل شوی وو او بیا سموند ورستا یو پوزي عدالت د هیواد د خوفیا اسناد او پوزي قانون لاندې د سورلس کالونو لپاره بندي کړو.
ادریس خټک چې یو سیاسي اسیر دی داغه په والله دا زمونږه مظاهره چې هغه سر کم ظلم زیاتی کیږي په ناجایز او دروغجن کیس کې چې سبې سي نشته دی فوجي عدالت سزا چی هغه عوام ته پته لګي د نه سکیږي چې فوجیان سغواړي د دې جنرالان سغواړي د دې اسټابلیشمنت سغواړي هغه سي کوي اخو خفيي ان کیمري
د بخنه نړیوالی اداري یا امنيستي انټرنیشنل هم نن د ادریس خټک په بند کې د 15 کاله پوره کېدو په اړه یو بیان کې ویلي چې ادریس خټک ته یو خپلواک عدالت کې د قضيه وړاندې کولو حق تر لاسه نه دی. په کراچۍ کې راټول شوی دا یو څو احتجاج کوونکي وای په ادریس خټک باندې د پوري شوی تورونو هیڅ ثبوت ولس یا دغه کورنۍ ته نه دی ورکړل شوی.
دریس دغه سړی نو چې هغه د چاله جاسوسي وکي هغه خو یو انساني حقوق کمیشن سره یو دغه ملګرتیا کوله او سن حقوق کمیشن د سه تنظیم نه چا غدا بل چا د پاره دغه کی جاسوسي او کی یادغه کی منګه دوايو چې هغه بے ګناه ده بے ګناه ولا سزا ور کړی ده بے ګناه جیل کړی ده.
ادریس خټک د جاسوسي او د ریاست معلومات افشا کولو په تور په کال 2021 کې د پاکستان پوځي عدالت لخوا مجرم ګرځول شوی وو. د بشري حقوقو ډلو د پوځي عدالت یادا فیصله غندلې و. نوموړی اوس په راولپنډۍ کې په اډیالا زندان کې بندي دی. د ادریس خټک د کورنۍ په وینا دغه روغتیایي حالت ښه نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل بیان کې هغه ته د روغتیایي او نورو اسانتیاو ورکولو وخت نه کړی دی. د پاکستان سیاسي ګوندونه البته د ادریس خټک په اړه خاموش دي. ذوالفقار بټنه وی وی دیوا کراچۍ.
پاکستان کې د بشري حقوقو د فعال ادریس خټک په زندان کې 15 کاله پوره شول. ادریس خټک کورنۍ وایي چې د هغه صحت د شکرې او نورو ناروغیو لوجه پریوتې او درملنه یې هم نکېږي. په دې اړه تفصیل د احسان محمد خان او فرید شینواری په ریپورت کې اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا نوخار یو شپېته کلن د بشري حقوقو فعال ادریس خټک 2019 د نومبر په 14مه نیول شوی وو او په زندان کې 15 کلونه ترسره شول. د ادریس خټک لور وای د اډیالی په زندان کې د پلار سره ناسم چلن لوجه د هغه صحت هم خراب شوه. ان
سچ دې اخري ځل بر سره یو نیم کال اول ملاشمي په سچ دې بیا التنا لکه دل تراڈلما جاب پہ کے بیکاز دم وہ چھ بیکاز اگر تم صرف اونلی فائنانشل پرووائڈر ہو نو لکہ یونیورسٹی اگر پیسے دا ہر سے چھتے مستقبل ہی کون کون چھتے تے ہر سے پمینس کے یا یونیورسٹی کے وچ دا شروع شیو نو مدن تا اگ وقت نو جب ما جاب شروع کلو.
ادریس خټک چې 15 کلونه وړاندې د اسلام آباد څخه بیا ته سفر په وخت د موټروی څخه نامعلومه کسانو نیولې او تر وو میاشتې بے درکه ساتلې وو، خو وروسته معلومه شوه نوموړی د سیکرټ افیشل اکټ قانون تر مخه د ریاست رازونو ښکار کولو په تور نیول شوی وو. قانون پوه وکیل طارق افغان په وینا دغه قانون تر مخه د هغه د بند سزا وخت هم پوره شوی، خو ورته غیر قانوني توګه زیاته سزا ورکړل شوې ده.
هغه چې کوم الزامات لګیدلی نو په هغه کې د زیات نه زیات 15 کالو پورې سزا ده. چې کومنګ وګورو چې د څومره 15 کال تیر کړی دی هغه خپل سزا ختمه کړی ده، خو غیر قانوني تور باندې هغه د 14 کال قید اورولې دي او دا غینه پس د هغه فیملی ته د هغه بچو ته د دغه پیسلې کاپی هم نه ملاوي ده، مصدقه نقولات هم نه ملاوي دل. نو هغه په یو عام کاغذ باندې او د پیسلی په تاریخ باندې په های کورټ کې اپیل کړي دي.
د ادریس خټک ورور اویس خټک د کومېداري نوم اغستو بغیر اویل غوښتنه کوي ادریس خټک دی خوشی کړي شي.
وسلون کې خلک دی د حکومت اداري والے دی دیتہ د موج دا ریکوست دی چې اول خدا او شو غلطه خو چې سو شو غا خو نو واپس کیږي د 15 کال خو دی غو ژوند د غسلاړل اوس کم از کم چې دا پاتې سزا دغه معاف شي او د دې خوشی کړی شي.
د ادریس خټک لور تالیا خټک په وینا پلار سرای اخیری ځل یو نیم کال وړاندې لیدلې وو او اوس د هیواد بهر د کورنۍ ساتنې د پاره په کار کولو مجبوره شوې ده. د زیات کړه په مسافرۍ کې د پلار فکر ذهني توګه ناروغه کړي.
بیا نه پسې چې کله جوګ چم په اډیال لاغ چې کوم هم لکه چیک اپ کې او کله ولته کې نو هغه ورته وی چې دا موږ نه شو کولای دا پتا چې MRI کوم دی نو MRI د ایم بونت لو بیا هم دا څه چې دی لکه سمو ټایم پورې سپیشل لکه پراپر ډاکټر تا غنه دی لارد نو اور لکه بیکاز دا چیک اپ نه کیږي او کله وته میډیسن نه رسی کله ایون چې کله کووډ یا شروع شوه موږ نه وځي کله باپو چې شوه وو هغه پمینس کې کووډ شروع شو کووډ دا لکه اوس چې دی لکه ملاوه
د بخنی نړیوال سازمان ایم این سټری انټرنیشنل د فعال ادریس خټک بے درکای او بندې کېدو په 15 کاله پوره کېدو د پاکستان نه بیا غوښتنه کړې هغه ته په غیر پوزی عدالت کې د منصفانه اورېدنې حق ورکړل شي او هغه ته دی په بند کې ټولې طبي او نورې اسانتیاوې برابر کړل شي. د همکار فرید شینواری سره احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
بیا هم ورګرځو د موسمی بدلون اثراتو موضوع ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یا یونیسف په یو تازه بیان کې ویلي د پنجاب په مرکزی ښار لاهور او په ځینو نورو ضلعو کې په تیره هفته کې د هوا د ککړتیا کچه د ملګرو ملتونو د صحت ادارې د هوا د معیار نه سل چنده زیاته شوې ده چې له کبله یې په پاکستان کې 11 میلیونه ماشومان د خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل دا اسلام آباد نه د وقار احمد په ریپورت کې.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې د پاکستان د ټولو نه د زیاتې آبادې صوبې پنجاب کې انتهایی خیچنې هوا د خلکو صحت او په خصوصي توګه د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومان د خطر سره مخامخ کړي دي.
بچې جو ہے یوزلی دے ار ڈیولپنگ ان کے لنگز ابھی ڈیولپ ہو رہے
ہیں. ماشومان سکی په حجم کې ورکوټی وی او په ماشومان د هوا ککړتیا تر ټولو زیات منفی اغیز لري او د هوا د ککړتیا له وجې بیا د ماشومان سکی بدن شي کپدي. د غشن کوم ماشومان د مور په ګټه کې وی د هې سکی وزړه هم بیا بدن کوي. د دې ککړتیا نه بچ کېدو موجوده واحد حل همدا دی چې د ماسک استعمال دی لازمی وکړي شي.
یونیسف ویل د لزګونو پښمیره کې د ماشومانو په شمول په سلګونو خلک په سختو ځپل شوو خارونو کې هسپتالونو کې داخل کړي شوی دي. دا ادارې په کول د فضا د خیچنوالي کچا دومره زیاته ده چې د خلا نه هم لیدل کیږي. په 1300 کلونو کې سموګ یا په فضا کې خیچنوالي د پنجاب حکومت د پاره لویا مسله جوړه شوې ده. تحقیقی رپورٹونه وای د دې په لویو وجوهاتو کې د موټر لوګې او په پټو کې د بوټو سوځولو د پاره اورونه غړنل کیږي.
ایئر کوالټی انډیکس چې اوس وخت لاهور کې شو
دا وخت په لاهور شهر کې د هوا ککړتیا د مناسب تناسب نه 4% زیاته ده. یعنی کله چې د شمیرو تر مخه د هوا ککړتیا 300 ته ورسی نو مطلب دا وی چې د هوا آلوده ده او دا وخت لاهور کې د شمیره 1200 ته رسیدلې ده او د سره اوس د پنجاب نور لوی شهرونو هوا کې هم ککړتیا سیوا سوې ده حتی چې اسلام آباد کې هم.
د پنجاب په سختو ځپل شوو ضلعو کې سکولونه د نومبر د میاشت تر نیمایي پورې تړل شوي دي. پارکونه د لوبو میدانونه د سات تیری ځایونه او جوبنونه د نومبر تر 19 نیټې پورې بند کړل شوي دي.
که حکومت په وخت په دې کابو مندلو لپاره څه عملي ګامونه وانه خستو نو راتلونکي لس کلونو کې به په پاکستان کې د کورونو دننه سا اخستل هم ممکنه پاتې نشي.
صوبائی حکومت د هر چا د پاره ماسک لګول لازمی کړی دی او 50% کارکونکو ته د کورا د کار کولو امر کړی دی. وقار احمد وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
د هیومن کیر فاونډیشن نومې ادارې په پېښور پوهنتون کې د ځوان کول لپاره یو تربیتي غونډه جوړه کړې چې د ډیجیټل هنر ویب ډیولپمنټ تربیت یې پکې ورکړ. په دې تربیتي غونډه کې د الکانو ترڅنګ یو شمیر جنکو هم برخه واخیسته. د جنکو د لپاره د ډیجیټل هنر څه فائدہ کولی شي په دې اړه نور تفصیل تاسو ته د سادیا قاسم شاه او هاشم علي په دې ریپورت کې وړاندې کیږي.
په خبر پوهنتون کې د هیومن کیر فاونډیشن د ویب ډیولپمنټ تربیتي غونډه کې او یا تربیت اغوستونکو د 400 نو خار او په خبرنه راغلي جنکو هم برخه واغستله. دغه تربیت اغوستونکو ویناوا د نارینه په شان زنانه هم د ډیجیټل هنرونو زده کړې ضرورت لري او په معاشي توګه خود مختار کېدل غواړي. دا تربیت اغوستونکو د پیښور سیدرا خان وای اوس هغه وختونه تللي چې جنکو د لپاره ډاکټري یا کخیری غوندي یو څو هنرونه ښه ګڼل کېدل. نن سبا جنکای هم ډیجیټل هنرونه زده کول غواړي.
خو نه علاوه هم چې موږ ګورو نو دنیا ډیره زیاته لویه ده او ترو موبایل موږ ته پته لګي جنکو ته پته لګي چې دې کور نه او ډاکټرې نه علاوه هم ډېر څه چانسز دي کوم چې خلک اچیو کولی شي. نو اوس چې موږ راغلي او دا کورس دی نو دې ترو باندې چې موږ څه زده کوو مخکې باغ بوزو موږ به کار کوو خپل کور نه کولی شو ریموټلی او دنیا کې بیا مخکې چې ته ځې نو ډېر زیات اپرچونیټیز دي.
د پېښور پوهنتون یو زده کوونکی هاجره اشتیاق هم د دغه ویب ډیولپمنټ تربیت اخلي چې ډیګري سره سره هنر هم زده کړي چې په راتلونکي کې نوکرای کولو په ځای په کور ناسته خپل روزګار وکړي شي.
نن سبا دنیا ډېره مخکې روانه ده، داسې ډیفرنټ سکلس دي فیګرونګ سي راغلی دی چې کې جنکې ډېر مخکې تللی شو په کور کې نه کور کې یو لپټاپ یو انټرنیټ پترو باندې هغه پورا دنیا کې چې کوم نه هغه داغه سبق حاصلول شي او داغه کې مخکې شي په دې کورسز کې. نو داغه یو پات چې کوم دی دا ویب ډیولپمنټ دی چې په دې کې نه کېډیر مخکې شي او خپل چې کوم دی یو کېډیر خپل جون جوړول شي او خپل کورس سره سمبالول سره خپل بچو سمبالول سره دا کار کول شي.
د هیومن کیر فاونډیشن علاقای مشر فواد احمد وای دا تربيت درې میاشتې کې او یا تربيت اغستون کې بعد دې جوګه کوي چې خپل هنر سره د روزګار په خپل وګوري او په معاشي توګه خود مختار شي.
زمون د دې انیشیټیو مقصد هم د کده چې مونږ وایو چې دا کوم سټوډنټس دي دی مونږ امپاور کو دي ته مونږ سکل ورکو او دا سکل په ترو چې کوم دي فریلانسینګ په ترو مختلف مواقع دي ته ملاو شي او سکل فل شي او غیر خپل انکم جنریشن وکړي.
ډیجیټل هنر او د آی ټی تعلیم د خوځو معاشي خود مختاري لپاره نن سبا دور کې مهم ګڼل کیږي، خو پاکستان کې آنلاین صنفي تفریق دومره سیوا دي چې د 22 کروڑ د پاسه آبادای د ملک کې اوس هم د عالمی بانک شمیرې ښایي صرف 6% زنانه انټرنیټ ته رسائی لري چې د خوځو جدید ډیجیټل هنرونو زده کړو کې غټ خنډ دی. کیمرمن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ټی وا، پېښور.
د بلوچستان د تعلیم چارواکي وایي په صوبه کې یو کم 10,00,000 ماشومان لزده کړو به برخې دي چې لو یو وندې د جنکو ده. تیر ورځ د بلوچستان د سرکار کوټه د کواری سړک د جنکو په کالج کې د نجونو د څلور کلنې درسي فراغت د سوره وشوه چې لسګونه زده کوونکو پکې خپل د فراغت سندونه واخیستل. نور حال د ډیوا د خبريال حفیظ الله سوري شیرانی په دې رپورت کې اوریدل شي.
په پښتني ټولنه کې عامه سوي خبره مړه ته بوای چې شپاړس جماعت دی پاس کړی دی. هو دین جنون دا چشپاړس جماعت یې پاس کړی، بلکې یو لس زده کوونکو خو پکې د زیات مهنت او شوز د کلو په برکت د سرو زرو میډالونه هم ګټلي.
نو پوزیشن اول درته سره د کیمستری ډپارټمنټ کې اورزم الحمدلله ګول میډلیست ایم مینز را روان کال زما یو بل سیسټر راغم د کالج سره ګریډویشن کړې دی په کومرس کې هم ګول میډلیست. نو د پښتنو د فیملی د لپاره ځاسې د مور پلار ته مینز موږ کوي سو چې د مور پلار د وجې سره نن موږ په دامه کار کوي په وکور کې درې درې څلور څلور ګول میډلیست مینز ساتي دا ګرد کریډیټ سې د مور پلار موږ خوند ورونو تراځي.
د کوټي کواری روډ د انجنو لدې سرکاري پوهنځي یا کالج څخه ساينس، ادبيات، سیاسيات، معاشيات او نور شاوخوا او څنګه څخه یو سل نه هنجنو څلور کلنې زده کړې کړي او 13 ورځې د فراغت مراسم تر سره سو.
نن ډیر خوشاله نن ورځ چې ډیر خوشاله ده او زه د خپل دا ورځ ګټ کټ کوم خپل پلار ول چې هغه زما ډیر مدد کړی په راغ. نن سبا چې دې د ژوند تعلیم ډیر ضروری دی ول چې مشره د غرنګ پر مخ هیڅ چینجلی تعلیم افتای.
د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر راهلا دورانی هم دا منی چې د شذو لزده کړو پرته یو ټولنه صوبا او ملک پرمختګ نسی کولای. خو په خبره ای دا وخت په بلوچستان کې 900,000 شذینه نارینه ماشومان لزده کلو محروم دي. د اغلی په وینا لزده کلو محروم ماشومان کی په سل کې یو کم اتیا ماشومان د یوې ورځې لپاره هم شونځي ته نه دي تللی. وای د جینو نور وجوهات ترڅنګ یو لوی وجه غربت دی.
د زده کړو څخه محرومه دغه یو کماتیا سلنه ماشومانو کې کوه کتل شینو پدې کې هم زیاتره انجونی ماشومان دي ځکه چې زیاتره میاندې پلرونه غریبان دي زله تاسو فارغینو څخه دا غوښتنه کوم ک ممکن وي تاسو د خپل کوڅې کلی او محلي و ماشومان ته د زده کړو په باب تبلیغ کوي او خبروي
د تعلیم وزیر او د بلوچستان گورنر شیخ جعفر خان مندوخیل و غونډې ته په خپل وینا وکي وویل چې د دوی حکومت د سوبې د تعلیم د شکولو لپاره پلانونه جوړ کړي چې ضرب عملی سي د فراغت په مراسمو کې شامل انجنو او د هغوی مور پلار د خپل سیمو د خلکو ترڅنګ پر افغان واکمن طالبانو هم ژغ وکړ چې و افغان جنو ته دي د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې افغان جنو هم د نړۍ د سیالو قامونو په مثبت مقابله کې خپل رول ولوبوي حفیظ الله ستوري شرانای وی او ای ډیوا کوټا
تاسو د وی ډیوا خبری خبرونه ګوري او اوري چې امدا شیبه په ټی وی او امدا شان زموږ په ویب سټ او په فیسبوک باندې هم خبري خیبر پختونخوا کې د وسلو په مشهور بازار دره کې شاعر او لیکوال ګل عمر عمر هم د نورو خلکو په څیر د وسلې روزګار کوي وایي شاعری سره یې د وړوکوالینه شوق دی او ګڼ شمیر مشهور سندرې او د شاعری او نثر کتابونه یې لیکلي دي د ګل عمر عمر سره د ډیوا خبريال ارشد مومند خبرې کړې دي
په خبر په هندون کې د هيومن کیر فاونډيشن دی ویب ډیولپمنٹ تربیتی غونډه کې او یا تربیت اغوستونکو د 400 نو خار او په خبرونه راغلي جنکو هم برخه واغستله دغه تربیت اغوستونکو وینا وا د نارینه په شان زنانه هم د ډیجیټل هنرونو زده کړې ضرورت لري او په معاشي توګه خود مختار کېدل غواړي دا تربیت اغستون کې د پیښور سیدرا خان وای اوس هغه وختونه تللي چې جنکو د پاره ډاکټري یا کخیری غوندي یو څو هنرونه ښه ګڼل کېدل نن سبا جنکای هم ډیجیټل هنرونه زده کول غواړي
خو نه علاوه چې موږ ګورو نو اوس دنیا ډیره زیاته لویه ده او ترو موبایل زموږ ته پته لګي جنکو ته پته لګي چې د کور نه او ډاکټرۍ نه علاوه هم ډېر څه چانسز دي کوم چې خلک اچیف کولی شي نو اوس چې موږ راغلي یو دا کورس دی نو د ترو باندې چې موږ څه زده کوو مخکې باغه بوزو موږ وکړ کو خپل کور نم کولی شو ریموټلی او دنیا کې به مخکې چې تزین ډېر زیات اپورچونټیز دي
د پیښور په هنتون یو ځکون کې هاجره اشتیاق هم د دغه ویب ډیولپمنٹ تربیت اخلي چې
د ګنشمیر مشهور سندرو د نثر او شاعرۍ شپږو کتابونو لیکوال ګل عمر عمر د وسلې کاروبار د پاره مشهور دره بازار کې مزدوري کوي د بارودو د بوئی او هر لخته د وسلو دکانونو کې روان دا د مینی او امن خوخون کې شاعر ګل عمر عمر په دیاړی کار کوي د بلابل وسلو کارتوس د مزدوري په حساب د یو زنه بل زیت وړي وای په خپل د مینی او امن خوخون کې د خود غربت او په دې سیمه کې صرف د وسلې د کاروبار موقوله وجه په دې روزګار مجبور دی
بالکل لکه زه په سوسو زاري په دې خبره باندې شړې دلایم یم په دې نه خواسته خو زه خو پر ځوني لکه مو خو دا شي خو دا کو نه کنه مو خو تشې کو کې هغه کو کنه ولا که مو ته جړې دلی یو په پیمانه یو لا خنه لګي خو چون کې وسره زه په دې کې لیکل شوې ده دې مجبور نه دې باندې ورته نه شر دی
ګل عمر عمر په بازار کې زې په زې خلک ری ساری او د خپل خوخي شیرونه تیوري وای په دې خاور ورته خلکو ډیر مینه ور کړی دا
یمود در ادم خیل او چې سمره دی سمره پښتانه دی د مونږ ووري نو د مو سره ډیر مینه کوي ډیر عزت را کوي او بل بزې ته دا وای چې زه یو ډیر غریب باندې یم کله ته وای سرګي چې ته مو سره مو کلی لاړ شي نو د ما خام چې شي خړه پړه شي خړه پړه بخوب شي نو د مو د کور سره جخ دي دړان چې وای لکالار مم نشته لارم نشته قانونا کې دړان مړي وای نو بیا چې مولا د خپل خالق تاسو غوښنه خالق مولا مینا راتي ز خپل کوټې کې سو پیری جاري تللی
ګل عمر عمر وای اصلي تعلیم یې د شپږم جمعات پورې کړي خو د کتابونو لیکلو سره مینواب سردار علي ټکر ګلزار علم او نور وتل سندرغاړو د لیکلې سندرې ویلې دي چې تر ټولو مشهور سندره پکې ز چکلا مرشمادا نوموړي د نثر او شاعري کتابونه هم لیکلي دي
جی مو لکه شپې کتابونه دي د یو کتاب موندا چې کله مرشم دویم دا داغ دا دریم تا کور دا سالورام په خوانی کې سې دي نصر دا پنځم تیر وختونه دام نصر دا شپږم د در ادم خیل ګلونه دا دې چې دا دا غالبا 72 دا 73 شهرانو باندې مشتمل ده.
پام دی باندې زموږ د نن ماخام د خبرونه پای ته رسیدي. نور نو تاسو په خدای سپارو. علامه مل شخص په I'm not afraid to die.